سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د افغانستان سیمی فائنل ته تګ مو مبارک شه د کرکټ د شل ورځې نړیوال جام نیمه پیلوبې ته د افغان لوبډلې له پرمختګ وروسته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر ویل دي چې دوی غواړي سپورت له سیاست څخه لرې وي په ویډیو کې چې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایند حافظی احمد پر خپل ایکس پاڼې په ټویټر خبره کړې ده غلی متقی په داسې حال کې ښکاري چې له لوبډل مشر راشد خان سره خبرې کوي
افغانان په هر ډګر کې وړاندې روان دي مو خدا سیاست او پالیسی د سی لوبي باید له سیاست نه جلا وساتو او د تاسو دغه کامیابی د ټولو د خوشحالي سبب شو او د لوبو په برخه کې کوم زیار او تکلیف تاسو کاږي ټولو ځوانانو ته یو ښه فکر ده
افغانستان د 2023 کال د شل اوریز نړیوال جام د توغور لوبډلو په روسي سیالۍ کې له بنگلاديش څخه لوب وګټله او نیمه پایلوبې ته ورسېده کته ما افغانستان چا نومړی بیټینګ وکړ نسبتا ټیټ یعنی د یو سل شپاړس منډو هدف یې ټاکلی و خو بالرانو د بنگلاديش په لوبغاړو فشار زیات کړ او پرې نه ښودل شو ټاکلی هدف پوره کړي افغانستان به د پنجشنبې په ورځ د جون په 28 د کابل د سهار په 15 بجو په نیمه پایلوبه کې له جنوبي افریقا سره مخ شي د نیمه پایلوبې دویمه لوبه به د پنجشنبه په ورځ د هند او انګلستان ترمنځ وي د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د دوهی را روانه غونډه به په افغانستان کې د ښځو پر حقونو د تیری ستونزه حل نه کړي په پام کې د چر روانه اونۍ د شنبه په ورځ د طالبانو استازي د قطر په پلازمینه دوحه کې په هغې غونډه کې ګډون وکړي چې د ملګرو ملتونو په نوښت جوړیږي هیومن رایټس واچ په راپور کې چې پر خپلې ویب پاڼې خبر کړی دی لیکلي دي چې ملګرو ملتونو ټول لازم ګامونه یوازې د دې لپاره اخیستي دي چې په دې غونډه کې د طالبانو د ګډون په وړاندې خنډونه لرې کړي او داسې اجنډا ورته جوړ کړي چې د افغانو میرمنو استازي په دې غونډه کې له ګډون څخه بې برخې کړي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یو نامه مشروع زو تم بای و تیر و نه د امنیت شورا له غونډې وروسته تایید کړ چې د دوی په غونډه کې به د افغانو میرمنو استازي ګډون نه کړي د کار د بشري حقوقو د ډلو د خزو د حقوقو د فعالانو خبرګونونه راوړل دا اوتریش په پلازمینه ویانا کې نن د طالبان د حکومت د مخالفو سیاستوالو د غونډې دویمه او وروستۍ ورځ ده د یو دیموکراتیک افغانستان لپاره د ویانا کانفرنس تر سلیک لاندې د غونډې ګډونوال وایي دا دوی هدف په خپلو لیکو کې د اختلافونو له منځه وړل او د همغږۍ پیاوړی کول دي په دې غونډه کې د طالبانو پر مخالفو ډلو سربیره د ښځو استازي مدني فعالان او شمیر خپلواک سیاستوال هم شامل دي د غونډې یو ډله ګډونوال د حل لار یوازینی لار د بین الافغاني مذاکراتو بیا پیلول بولي خو بل ډله یې بیا د خبرو ترڅنګ پرپوزي انتخاب ټینګار کوي د دې غونډې کوربه د اوتریش د بهرنیو چارو وزارت د نړیوال اړیکو انسټیټیوټ ته کته هم د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي دي چې په غزه کې د درنو جګړو پر پړاو تیر شوی خو د اسرایلو پوز نن بیا په دې سړنګ کې بمباریو ته دوام ورکړ په غزه کې پر دوو خنځو او یو کور د اسرایلی پوز د بمباریو په نتیجه کې 14 کسان وژل شوی دي دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن له اسرایلو غوښتي چې د لبنان سرحد ته د کړکیچ لپاره خولو دي ډډه وکړي اسرایلو ویلي دي چې په پام کې لري له غزې سره د لبنان سرحد ته یو شمېر نور سرتیري واستوي خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت انټونی بلنکن پرون د اسرایلو دفاع وزیر یوګاف ګالانت تا ټینګار وکړ چې دا جګړه دې پراخېدو ته نه پرېږدي او روسیا دا کوي چې د اوکراین ډیرش په بلټ الوتکې نن سهار په خپل خوره کې نسکوري کړې دي د فوزرت وای د هوایي مدافع ځواکونو په بلګروت د بلګروت سیمه کې پنځوش او په ورنژد کې یو بلټ الوتکې نسکوره کړې ده په عین حال کې د بلګروت والی ویل دي چې پر بلا بل سیمه د اوکراین د بلټ الوتکو په بریټ کې وخځه وژل شوې او نور کسان ټپین شوې دي اوکراین د روسیې د دې ادعا په اړه چې خپلواکو سرچینو هم نه د تایید کړي څه نه دی ویلي تاسیز مخه کلازاتی رادیو ناوری وزده زده رادیو خبرونی چلی رویش ساته دوام لری دا سهر لشبگو دا مخام تشبگو پا لندو چپو نون سیویش پینزویش مترو او دا مخام لشبگو دا سهر تشبگو پا منزونی چپا دو لشبگ نوی وران درسر دا مطالی باری دلشه افغانستان نن د کرکټ په شلوریز نړیوال جام کې د بنگلاديش په ماتولو سره سیمی فائنل ته ورسېده.
وټ میچ د موږ د پاره مغوی د پاره مغوی هم کولای شو چې سیمی فائنل د لاره پیدا کی، خو بیا هم هیڅ کلم ذهن کې دا نه و چې رلو به موږ د خلاص خلاړه، همیشه په ځان بلیو باورمو.
وړاندې د لوبغاړو خبرې او همدارنګه د عامو خلکو د مبارکۍ پیغامونه درته په راپور کې لرو، همدارنګه په دې اړه به تحلیل هم درته ولرو چې دغه بریاوې به افغانستان ته او هغو ځوانانو ته چې په دې برخې کار کوي څه انګېزې ورکړي، او د دې تر څنګ که چیرې په دې اړه تاسې غوښتل چې موږ سره خپل نظر شریک کړي تاسو ته به هم وخت درکړو. همدارنګه د دوحې ناستې ته ځینې میرمنو غبرګونونه ښودلي دي.
آزادی رادیو خبر ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې باز فرید سیال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی. د کرکټ افغان لوبډله په نوړي ځل د نړیوال جام سیالۍ وو پایلو به ته ورسېده. نن یې د غوره ټول لوبډله په پړاو کې خپل وروستۍ لوبه له بنگلاديش وګټله. د کرکټ د بریا په خوښۍ کې د ننګرهار او خوست په ګډون د پېښور په شمیر سیمو کې هم ګڼو افغانانو د لوبډلې د بریا لمانځلو په هدف واټونو دروتلی وو. د لوی بریا لمانځلې ورځ تفصیل اکرام الله اکرام راوړو.
د بریا شیبی او د مینوالو احساسات نوین الحق د تلسم اور پوروستي او دوو توپونو د بنگلاديش وروستي لوغاړي اوټ کړل، او په دې سره افغان لوبډله د لومړي ځل لپاره د شل اورونو د نړیوال جام نیمه پایلو به ته ورسیده. لسیالي وروست افغان لوبډل مشر راشد خان په خبري کانفرنس کې وویل چې د وی لوبډلې په توګه نیمه پایلو به ته تلل د دوی هیله و چې ترلاسه شوه. نوموړي وویل دا د باور وړ نه ده، خو په خبره لوبډله نیمه پایلو به ته ورسېده او لامل یې ټول ډیر خوشاله دي.
وټ میچ د موږ د پاره مغوی د پاره مغوی هم کولای شو چې سیمی فائنل د لاره پیدا کی، خو بیا هم هیڅ کلم ذهن کې دا نه و چې رلو به موږ د موږ خلاړه، همیشه په ځان بلیو باورمو چې څومره د موږ بولینګ لاین اپ ده کولای شي چې موږ دغه لوبډله ته ماتې ورکړو تر څو موږ خپل ځان باندې باور وساتو په خزي کې بولینګ ترسره کړو. خوشاله به دی چې دا لوبه موږ ګټله، افغانستان سیمی فائنل د لاره پیدا کړه.
له بنگلاديش سره د نن ورځې په سیالۍ کې افغان لوبډلې د پچی په ګټلو د منډو جوړولو پریکړه وکړه. په ټاکلو شلو اورونو کې د پنځه لوبغاړو په سوځېدوې مقابل لوبډلې ته یو سل شپاړس منډې هدف وټاکه، خو د بنگلاديش لوبډلې ونه شو کړای دغه هدف پوره کړي. دا لومړی ځل دی چې افغان لوبډله په نړیوال جام کې نیمه پایلو به ترسیږي. دا ښایي د افغانانو لپاره چې سخت فقر ځپلی د خوښۍ ستره شیبه وي. لسیالی وروسته په ننګرهار او خوست کې زرګونه د کرکټ مینوال واټونو ته راووت او د کرکټ دا لوی بریا یې ونمانځله. د خیبر پختونخوا په پیښور ښار کې بیا افغانانو دا بریا د اتڼونو په کولو او د خوږو په ویشلو ونمانځله. د کرکټ یو شمیر مینوال وای نن د افغانستان لپاره د اختر له خوښۍ کم نه ده، ځکه د دوی په خبره د نړۍ په غوره څلورو لوبډلو کې د افغانستان راتلل په زړه پورې خبر دی. د کندهار اوسیدونکو توحید وای خپل احساسات نشي قابو کولای.
زه خپل احساسات هیڅ نه کنټرولولای سم، یقینا باور وکړه چې افغانستان بازی وګټله د سترګو مې وشکې رالی. کله چې نوین الحق بال وکړي او متقابل بنگالی لوبغاړی په ال بی ڈبلیو آؤٹ کئی دومره چیغه مې کښلې ده چې باور وکړ چې په ځان نه پوسوي د خوشحالۍ نه مې د سترګو وشکې رالی.
د خوست یو اوسیدونکي زدران ازادي راډیو ته وویل
د ډیر زیات خوشحالی زیات چې افغانستان په دومره لنډ وخت او کم امکاناتو سره وکولای شول چې د نړۍ غټې او پیاوړي لوبډلې چیلنج کړي او ماتې ورکړي. دغه زیات خوشحالی زیات دغه بری د ټول هیواد ټول ولس ته مبارک وي.
د ننګرهار یو اوسیدونکي لیما له افغان لوبډلې غوښتنه کوي چې په راتلونکو لوبو کې هم ورته بریا خپلې کړي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په زړه پورې لوبه وکړله چې بنگلاديش ته مات ورکړه او د لومړي ځل لپاره یې سیمی فائنل ته لاره وموندله، او مو هیله لرو چې راتلونکي لوبې هم وګټي.
د کرکټ یو شمیر اتصارون کې دا د افغانستان د سپورت لپاره تاریخي لاسته راوړنه بولي. د کرکټ افغان اتصارون کې مشتاق رحیم ازادي رادیو ته ویل چې د نن ورځې په لوبه کې د افغان لوبډلې د توپچونې برخې یو وار بیا وخود چې بے ساري ورته لري.
په واقعیت کې دا د افغانستان د سپورتس په تاریخ کې یو ستره پیخه او ستر تاریخ دی چې نن جوړ شو. ډېر د خوشحالۍ ځای دی. زموږ د لوبغاړو د زیار، د هڅو، د جذبې او اخلاص مندانه لوبې برکت ته چې نن موږ د شلو لوبډلو څخه د نړۍ په کچه د سلورو غورو په قطار کې د نړیوال جام لپاره د کرکټ په شلوریزو لوبو کې لوبېږو.
د وای اوس په نیمه پایلوبه کې د سویلي افریقا سره په مهمه سیالۍ کې چې په بریا افغانستان پایلوبې ته وتلی شي باید ښه مقابله وشي. د کرکټ بل افغان اتصارون کې قسیم هلال بیا وایي د راتلونکو لوبې لپاره خایي په لوبډله کې بدلونونه رانشي خو د غوښتنه کوي چې لږ تر لږه د یو بل توپهون کې اړتیا ده چې لوبډلې ته ورزیات شي.
که څه هم په ګټون کې لوبډله کې ډېر کله تغیرات نه راوستل کېږي ځکه چې هغه د یو لسو لوبغاړو ترتیب د لوبډل مشر پلاننګ او همدا ډول غلطه د لوبغاړو استعمال دا ټولو باندې تاثیر کوي چې لوبغاړي په لوبډله کې بدلیږي. خو زما په نظر باندې کېدای شي امکان دې ولري چې په راتلونکو لوبه کې مونږ د بیټنګ برخه ته یو څه توجه وکړو.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په نیمه پایلوبه کې د سویلي افریقا سره مخامخ ده. که څه هم سویلي افریقا د روان نړیوال جام په ټولو سیالیو کې بریا خپل کړې خو د کرکټ څارونکو وایي افغانستان ته ماتول ناممکن نه دي. د افغانستان او سویلي افریقا لوبه به د رواني جون میاشتې په 20مه د افغانستان پر وخت سهار 15 بجې پیلېږي چې په بریا سره افغانستان پایلوبه ته رسیږي. په بل نیمه پایلوبه کې چې د همدې ورځ په ماخام تر سره کیږي هندوستان او انګلند یو بل ته مخامخ دي. د دې سیالیو پایلوبه د رواني جون میاشتې په 29مه نیټه تر سره کیږي.
په راپور کې مو اوریدل چې د کرکټ افغان لوبډلې په لومړي ځل د نړیوال جام سیالیو نیمه پایلوبه ته ورسیده. په همدې موضوع تم کیږو د کرکټ شنونکي وسیل صفای هم را سره له سټډیو سره وصل ده. صفای صاحب ستړی مشي په پیل کې خو دې د افغانستان د ستره بریا تاسو ته مبارک وي. لنډ کې لوبې ته کتنه وکړې، نننۍ لوبه کې ټارګیټ ډېر ټیټ و، کم و، خو افغان بالرانو ډېر ښه دفاع وکړل دې ټارګیټه. ستاسو په ان باندې نننۍ لوبه څنګه وه؟
سلامونه احترامات تاسو ته استاد د ازادي راډیو د لارې ټولو درنو قدرمنو هیوادوالو ته او د دغه ستري او بریا مبارکي ټولو هیوادوالو ته او د کرکټ مینوالو ته او بل خصوص د رسنیو ملګرو ته او ټولو همکارانو ته وایم.
مننه.
نو کله به تر شوز موږ فایل وکټ ته پکاتو باندې چې کله سحر لوبه شروع شوله او ګوربز ابراهيم خیال وکړ نو وکټ ته پکاتو موږ چې وکتل نو زما یو ورور کرکټر دغه سره مشوره وکړله نو خبرې مور سره کولې مال کې دی شي د یو سلو شلو ټارګټ دوی ته د یو سلو شپېتو په ځای باندې کار ورکړي ځکه چې وکټ ډېره سخت وارن نه کېدل او بل د بنگلاديش بالرانو ډېر ښه بالینګ وکړو. وکټ وکټ بالې وکړو، زبردست بالینګ وکړو، زموږ لوبغاړي پرې نه پستل موږ رنځونو ته او د وکټ سپورټ مور سره همداسې وو. نو مګه و چې مګه د یو شل 15 رنځونه دغه خپل هغه ټارګټ مکم وکړل خو بیا هم افغان بالرانو تور وکړله، میړانه یې وکړله او هغه و چې غلوبه د افغانستان په بریا پای ته ورسېدله.
صفای صاحب، له دې وروسته افغانستان سیمی فاینل ته ځي او راتلونکي لوبه به له سویلي افریقا سره وي. دغه بریا څومره په سویلي افریقا باندې فشار اچولی دی چې هغوی دا فکر ورسره پیدا شي چې افغانستان کولی شي هغوی ته ماتې ورکړي ځکه افغانستان په دې روان جام کې قوي لوبډلې ماتې کړي؟
بالکل، افغانستان خو لومړی خو زه وایم افغانستان لوبغاړو بیټسمنانو ته ډېر اړین دي چې په دوه بیټسمنانو باندې دوی د نړۍ غوره ټیمونه مات کړل او تر سیمه فاینل ځان ورسو. موږ د لوبډلې په د بیټنګ په اورډر کې یا بیټسمنانو په دغه کې موږ صرف دوه بیټسمنان لرو چې ابراهیم دی او ګوربز دی چې د پیل لوبغاړي دي. وروسته موږ سره ریګولر یو بیټسمن نشته چې موږ دغه ویکټ او یا دغه بیټنګ یا دغه د سکورو سلسله روانه وساتي. نه همدغه وجه ده چې موږ په دوه بیټسمنانو باندې ټول دنیا را اشاره کړې ده. زموږ لوبغاړو ته آفرین وي چې په دوه بیټسمنانو باندې آسټرېلیا ووهله، همدارنګه پی این جی او یوګاندا غوره غوره لوبډلې ووهلې. نو دغه زموږ د لوبډلې کمې د بیټنګ په لاین کې شته دی. موږ صرف دوه بیټسمنان لرو چې دوه بیټسمنانو سره نړیوال جام کې لوبېږو. نړیوال جام په دوه بیټسمنانو کوو چې دغه زموږ لپاره ډېره د بیټینګ لین کې ډیر کمښت دی، نو که چېرته په دغې باندې کار وشي او دغه د بیټینګ لین مونږ یو بل ګربز پیدا کړو او یو بل ابراهیم پیدا کړو، که چېرته ګربز اوټ کېږي یو بل ګربز بیک اپ لرو چې هغه د تیز لوبې کولی شي ویک یا همداسې د ابراهیم په ځای باندې یو بل ابراهیم مونږ لرو چې هغې بیک اپ وي او همدې سره په ټیم کې ولوبېږي، څلور مونږ ریګولر همدغسې بیټسمینان ولرو، نو کومه نه ده چې موږ به د نړۍ بیسټ او غوره لوبډلو سره داسې لوبې ترسره کړو چې یعنی ګټو به پیلو به نو انشاءالله. خو زموږ په لوبډله کې دغه د بیټینګ لین کمزوره ده او آفرین دي اوسه پورې هم دوی ته چې په دوه بیټسمینانو باندې موږ ټوله نړۍ را ایسره کړې ده.
او صفی صاحب که د راشد خان خبرو ته راشو، د هغوی خبرې په دې وروستۍ وو کې په سوشل میډیا کې هم ډېرې لاس په لاس کېږي او ظاهرا داسې ښکاري چې هغه کم باور چې د لوبغاړو ته ورکوي په میدان کې عملا د دوی په لوبه باندې تاثیر غورځولی دی، په ټوله کې د راشد خان کپتان کېدل څومره د لوبډلې په پیاوړي کېدو کې مرسته وکړه؟
بالکل، دغه د لوبغاړي یولس انتخاب یا 11 سلیکشن، کله چې لوبغاړي یولس کسان انتخابیږي او دا د وړتیا او د انصاف او تعادل په اساس باندې وټاکل شي، نو دغه لوبغاړي په خپل منځ کې دغه د اتفاق او اتحاد او هغه د وطني مینې په احساس باندې لوبه کوي، نو ډیر زیات هغه د راشد خبره 200% ایفرت کوي، خواري کوي، محنت کوي، نو که چېرته داسې یو تعادل ونه ساتل شي، انصاف ونه ساتل شي په یولس کسیزه نوملړ کې او ناغه د لوبغاړو هغه مورال، د لوبغاړو هغه خواري، هغوی ته هغه خوند نه ورکوي چې موږ دغه لوبغاړی څنګه په دې ټیم کې راغی او دغه حالاتو کې هلته د استعداد والا ډک لوبغاړی ډریسنګ روم کې ناست او دا سړی راغلی دی، نو هغه ټول ماحول، هغه ټول دغه د ویننګ کمبینیشن ټول خرابوي. نو تر ټولو مهمه خبره دغه ده چې دغه کمی لوبې موږ وګټلې او ګټو یې، کې دغه د 11 سکواډ یا یولسو غوره انتخابول هغه څه دي چې د لوبغاړو ترمنځ یو ستره مهنګي ملي احساس وطني جذبه را پیدا کړې ده او کولای شي چې د غلوبي ګټي.
او صفای صاحب، دغه ډول بریاوي هغه ځوانانو ته چې دوی د کرکټ مینوال دي او غواړي چې کرکټ برخه کې کار وکړي، مخکې به کلاړ شي، څنګه زور کولای شي په دغه حالاتو کې چې افغانستان کې بېوزلي ده او فقر ده او زیاتره ځوانان نشي کولای شي دغه حتی وسایل ځان ته واخلي؟
بالکل، زه دغه ځکه یو نقطه تک اشاره کوم چې اوس په حال زموږ په افغانستان کې پروډیوس د لوبغاړو بند دی، د لوبغاړو پیدایښت، د لوبغاړو تولید مکمل ډول باندې بند دی. دا کوم لوبغاړي چې اوس په موږ دلی لوبډله کې لرو، که راشد دی، که مجید دی، که ګربز دی، که ابراهیم دی، موږ شاته د دې بیک اپ لوبغاړي نه لرو. هغه لوبغاړي دي چې 15 کاله و کاله مخکې موږ نن نسکلنو نه را پیدا کړی دي او موږ سي پاتې دي. تیر انډر 19 کې موږ یو لوبغاړي داسې را پیدا نه کړ غیر د غزنفر نه چې هغه موږ د ملي لوبډله لپاره بیک اپ کو، د الف لوبډله لپاره بیک اپ کو. اوس په حال زموږ لوبډله او دوه بیټسمینانو من نړیوال جام کې لوبه کوي چې دا زموږ لپاره یو کمزور پوینټ دی. دوهمه خبره دا ده چې موږ د لوبغاړو تولید په هیواد کې نه لرو، پروسس نشته. دغه لوبغاړي چې دغه ځای ته تللي دي دا د داخلي روزونکو لپاره پیدا شوي دي، پالش شوي دي، پروسس شوي دي، انډر 19-16 ولایتي دا به هم دي پمدي کچې تل دي تر انډر تر ملي لوبډلې پورې رسیدل دي. واغه د اوس په سیم پینل کې لوبي کو، سبا دغه لوبډله زموږ کم لوبغاړي انجری کیږي، خدای نه خواسته ګربز انجری کیږي، ابراهیم انجری کیږي، موږ شاته داسې یو ابراهیم او ګربز نه لرو، بل بیک اپ لوبغاړي نلرو. زمون په هواد کې د لوبغاړو تولید په مکمل ډول ولاړ دی چې دا یو پښینون کې خبر ده چې راتلونکي د افغانستان کرکټ ته به دغه یو تولانی صدمه ورسوي. خو چیرته په دغه شان باندې کار وشي، د افغانستان د لوبغاړو تولید دغه پروسس یو دل بیا شروع شي، نو دغه به یو بهتروالی، ځکه دغه ابراهیم او ګربز او راشد او مجید د افغانستان نه پیدا شوی دی، د افغانستان تولید دی، د افغانستان د روزونکو تولید دی، د افغانستان د روزونکو فعالیت او روزنه او 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 اکیډمینو کې رالوي شوی دی. نو که چیرته دغه پروسس دغه سی ولاړ وي لکه دا اوس چې ولاړ دی، تیر انډر 19 کې موږ دغه سی یو سخت مشکل سره مخامخ شو چې یو لوبغاړی موږ نه ملي لوبډلې ته ورکو، نه مالک لوبډلې ته ورکو، او راتلونکي کې بیا موږ دغه نو غټ کیپ سره مخامخ شوي چې دغه به په راتلونکي کې په ملي لوبډله باندې ډیر بد تاثیرات وغورځي.
ډیر زیاته مننه کور ودان وسیل صفای د کرکټ شنون کې و چې را سره د افغانستان د نننۍ بریا په اړه باندې چې د افغانستان ملي لوبډلې وتوانه ده د نومړي ځل لپاره د نړیوال شلوریز جام نیمه پایلو بوتا ورسیږي، خپل تحلیل سره شریک.
د کرکټ نړیوال جام
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحلم او وخت په وخت مو د ازادي رادیو لاره د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګره خبروم.
پروانو لوبو تازه معلومات، د کرکټ د مبصرینو تبصری او له لوبغاړو سره مرکې هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په چاپو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولې او وګوري.
ازادي رادیو څلروش ساته.
د افغانستان د نننۍ بریا په اړه باندې د خلکو د خوښیو پیغامونه او دا چې په کومو ولایتونو کې خلکو د خوښۍ په پراخه کچه باندې لمانځلې ده کولی شئ ورشئ د ازادي راډیو ویبپاڼې ته. هلته مطالب ولولئ چې په کومو ولایتونو کې خلکو ډېر د مبارکۍ پیغامونه رالیږلي دي او ډېرې دغه بریا لمانځلې ده. د بریا په اړه باندې به وروسته نور هم تاسې ته پیغامونه ولرو، خو اوس ورزو. د بشري حقونو د څار سازمان ویلي دي چې د دوهیره روانه غونډه به په افغانستان کې د ښځو پر حقونو د تیری ستونزې حل نه کړي. هیومن رایټس واچ په یو تازه راپور کې چې پر خپلې ویبپاڼې خبر کړی دی، لیکلي دي چې ملګرو ملتونو ټول لازم ګامونه یوازې د دې لپاره اخیستي چې په دې غونډه کې د طالبانو ګډون ته زمینه برابره کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د دوه هیر روانه غونډه به په افغانستان کې د ښځو پر حقوقو د تیریستو زحل نه کړي. هیومن رائټس واچ په یو تازه راپور کې چې په خپل ویب پاڼه یې خبر کړی، لیکلي چې ملګرو ملتونو ټول لازم ګامونه یوازې د دې لپاره اخیستي چې په دې غونډه کې د طالبانو د ګډون پر وړاندې خنډونه لرې کړي، او داسې اجنډا یې ورته جوړه کړې ده چې د افغان میرمنو استازي په دې غونډه کې له ګډون څخه بے برخی کړي. یاد سازمان ویلی چې د ملګرو ملتونو د پریکړه د امنیت شورا د 1325 پریکړه لیک نه سرغړونه ده. د امنیت شورا د پریکړه لیک په نړیوالو اصلي او مهمو غونډو کې د ښځو د ګډون په اړه دی. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان ویلی چې ملګری ملتونه د طالبانو د خوشالولو هڅه وکړي او بشري حقوقو او د ښځو د وانډې ساتلو لپاره خپل دند پریکړي، دا به د سازمان اعتبار ته نه جبرانیدونکي زیان ورسوي. بلخوا په افغانستان د نن یو شمیر نجونې او د ښځو د حقونو فعالان ټینګار کوي چې د دوی د حقونو د خوندي کېدو لپاره باید نړیوال پر طالبانو فشارونه دوامدار وساتي، او ان تر هغې چې د دوی حقونه یې نوي ورکړي باید ورسره پریکون اعلان کړي. د کابل ښار دوه تنو اوسیدونکو او د خوندیو زده کوونکو چې نه غواړي نمونه یې په راپور کې خپاره سي، ازادي راډیو ته وویل.
موج لنریوال تولن او هیوادو نغوارو ده دل پارا چه پده ناسته که افغان شده به حضور ونه لری نباید سکوت بکره. باید داس اقدامات ترسره کری چه ده نجون او شزو حقونه به افغانستان که تأمین شه، او دوی دی پر اسلامی امارات فشارونه راولی.
د کونړ ولایت اوسیدونکو او د ښځو د حقونو فعال لطیفه سالرزی دا ډول نړیوالې ناستې د افغان ښځو د حقونو د غوښتلو لپاره یو ښه چانس بولي.
خویندې ته به داسې غونډو کې برخه ورکول شي، د دوی بندیزونه به د منځه ولاړ شي، ستونزې به یې حل شي، مشکلات به یې حل شي. او دا چې حضوري شکل ونه لري نو د خویندو ستونزې مشکلات ډېر دي، لا هم به ډېر شي. د دوی بندیزونه به دوام پیدا کړي ان تر دې چې تر څو دغه دولت په افغانستان باندې حاکمي، خزینه خویندې به د خپلو حقوقو څخه بې برخې وي.
ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوهې درېمه ناسته د رواني جون په 1.5 اپیل او د جولای تر لومړۍ نیټې دوام وکړي. طالبانو په دې ناسته کې د خپلو استازو ګډون تایید کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما مشر روزا اوتنبایوا تیرونې د امنیت شورا له غونډې وروسته تایید کړ چې د دوهې په غونډه کې به د افغان میرمنو استازي ګډون ونه کړي. دې کار د بشري حقوقو د ډلو او د ښځو د حقوقو د فعالانو پراخ خبرګونونه راوپارول.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
تالوګي د څار یو خیریه ټولنه وايي چې غزي د تړانګې په ټولو سیمو کې د قاطع د دوام لیکواخ پر سي دی. بینال کې د غزي په تړانګې کې د اسرایلو پوځي عملیات په داسې حال کې روان دي چې د اسرایلو صدر اعظم ویلي په غزه کې د درنې جګړې په پړاو تیر شوی دی. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل نورو.
د خوړو د خوندیتوب نړیواله ټولنه IPC د خپلې یوې ارزونې په اساس وایي تر هغه مهاله چې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه روانه وي او پر بشري مرستو محدودیتونه لګیدلې وي، د دې ترانګې په ټولو سیمو کې به د قحطۍ د دوام ګواښ پر ځای پاتې وي. د ملګرو ملتونو د اړوندې خیریه ټولنې په خپل ارزونه کې چې یو کاپی رویټرز خبري اژانس هم ترلاسه کړې ده، ویلي له 415,000 ډیر خلک چې د غزې د ټولو اوسیدونکو 15 برخه جوړوي د خوړو د نه خوندیتوب له ناورین او له ډیر جدي وضعیت سره لاس ګریوان دي. آی پی سی په خپل راپور کې ویلي دي چې په مارچ او اپریل میاشتو کې د غزې شمال ته د خوړو او مقوي غذایی موادو له استولو وروسته په دې سیمه کې د لوګې په کچه او د وضعیت په جدیت کې کموالی راغلی. خو نوموړي ټولنه په عین حال کې یادونه کوي چې په اپریل میاشت کې شوای پرمختګ بیرته شاته تللی شي. د ټولنې مخکې له دې په غزه کې د قحطۍ وړاندوینه کړې وه، خو په خپل نوې ارزونه کې یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې د غزې په ترنګ کې بشري فرصتونه او خلکو ته د مرستو د رسولو لپاره د مرستندویو مؤسسو توان په کمیدو دی. دا اندېښنې داسې مهال څرګندېږي چې اسرایلي ځواکونو نن یو ځل بیا په غزه کې پوځي عملیات وکړل. د فرانس پریس خبري اژانس تر راپور له مخې د اسرایلي الوتکو په هوایي حمله کې د حماس ډلې د سیاسي څانګې د مشر اسماعیل هنیه د خور زهر هنیه په ګډون د نوموړي د کورنۍ لاس غړي وشل شوې دي. په 13 اپریل میاشت کې هم د هنیه درې زامن او څلور لمسیان د اسرایلو په یو حمله کې ووژل شول. د اسرایلو پاوز دوی په تروریستي فعالیتونو تورن کړی و. نننۍ حمله درې ورځې وروسته له هغه کېږي چې د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي و چې په غزه کې د درنې جګړې پړاو تیر شوی دی. دا جګړه تیر کال د اکتوبر په 8 هغه مهال پیل شو چې حماس پر اسرایلو برید وکړ، او د ډلې چې امریکا او اروپای ټولنه یو تروریستي سازمان بولي نږدې 1200 کسانو وژل او شاوخوا 2500 تنه نورې برمته کړل. د اسرایلو پاوز تر اوسه د دې برید په اړه څه نه دی ویلي، خو د غزې په ترنګ کې چې حماس ډلې اداره کوي د ملکی دفاع ادارې ویلي چې د اسرایلو په هوایي حمله کې په شمال کې د الشاتی د کډوالو کمپ په نښه شوی او تر اوسه هم یو شمېر مړي تر کډوالو لاندې پاتې دي.
د افغانستان بریا ترازو حاجی خان لیکي چې د افغانستان بریا او سیمی فاینل ته تک د ټولو ته مبارک وي. ایمل وطنوال هم وایي چې ټولو افغانانو ته د ستره بریا مبارک وي. بل طرف محمد افتخار وایي چې د بریا د ټولو ته مبارک وي، او همدارنګه سهرای شهزاد هم افغانانو ته مبارکي ورکړي ده. حدیث الله رحیمی هم وایي چې افغانستان نیمه پایلوبې ته تک د ټولو ته مبارک. او رسته پیغام محمد زمان دولتزی وای چې د بریا د ټولته مبارک وي. مننه چې پیغامونه مو را لګلی. وسم ساسي وکس باب
ستاسو لا پیغامونو
ازادي رادیو ټول کارتون ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. رادیو په توڅ سره د ټول افغانستان او ټول لربر په کنوته د افغانستان کرکټ کامیابی بنګلادیش مقابل کې مبارکي وایم. افغانستان زورور او غیور او با شهامت خلق او ملت یې ها قهرمانان دي. کاش چې د دې په خپل منځ کې اختلاف نه وای، او د خپل په مابین کې نصر جنګیدای، نو افغانستان به د ټول دنیا پر سر کې وو. ټول افغانستان ولسته د افغانستان د کامیابی د کرکټ مبارکي وایم. بیا هم مبارکي وایم، بیا هم مبارکي د پکا دی ولایت منځور کې د وایس خاص چدونکې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم زمنگ دنگرار پر شرزاد ولسوالی اشپان کرے کی وداری با پایا دا کومہ چی تقریبا ڈیر زیت مہینہ لری ہو متاسفانہ چی دا جمہوریت دا رجیم پر مخال دا طالبان پسا کی ہا دا تریجی خدمات چل لرل وس وزول شو تر اوسه بیا نه دراول شوی راول شوی خو د ټوجی خدمات لري تقریبا د ساحه کې بل کم دزګه کوم شبکه نشته چې مونږ دا هغه لاري څخه انټرنیټ وصل کړو لنورو خلق سره پرتیبات کی شو. نو دغه ډیره زیات ستونزه د زمونږ د دی ولسوالۍ شیرزاد ولسوالۍ به خصوصا د اشپان کری ته کده دغه اړه لګ زمونږ د پیغام تر مسول چارواکو رسو نو ډیره مننه بومي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
دلته په افغانستان کې موږ په شاسن په هلمند کې جماعتونه نه لرو، ملایان نه لرو. مثلا موږ شکر الحمدلله د افغانستان د ټول ملایان دي. مثلا ملایي نسته چې اوسې موږ ونیسو، هغه چې هم ګیر کو دلته خو عشر دی، یعنی معنی زکات. زکات اوس مثلا لسمنه مختلې ورګي او ایمان ته پنځه منه وی طالبان ځنی نو په دغه خاطر سره اوس مور یو جمعه تم نه لرو په کور کې.